السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر هذا شرم القرم لتنا زما في نظر كويس؟
بل اوریدون کله روزان معرفي کي آزادي راديو ده
زما نظر دغه ده چې ملګري ملتونو په افغانستان کې
ميكروفون ستاسو
السلام عليكم. ملګري ملتونه د افغانستان لپاره بشري مرستې حیاتي او د ژوند ژغورنې هڅې بولي. په همدې پلمه ملګري ملتونه او د افغانستان د تماس یا همغږۍ ډله نن او سبا په ترکیه کې هڅه کوي چې افغانستان ته بشري مرستې راجذب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې بېوزله هیوادونو ته بیرته ځنډول شوې بشري مرستې پیلوي، خو افغانستان سره ځکه بشري مرستې نه کوي چې په وینا یې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. آیا همداسې ده؟ بشري مرستې څومره مهمې دي؟ تر کومه کچې دغه مرستې مستحقو کسانو ته رسیږي؟ آیا تاسو خپله هم کله بشري مرستې ترلاسه کړي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي قومي مشر محمد خان کټوازی او سیمه ایز خبریال سمسور کامران. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او د همدې موضوع په اړه خپل نظرونه راته ووایئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422 1215401. د واتساپ شمیره هم درته اعلانوم 00422 1315401. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورزو د خبرونې میلمه ښاغلی سمسور کامران سټډیو ته وصل دی. کامران صاحب، تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې اوسئ، چیرته چې دا مهال یا نن سبا بشري مرستو ته اړتیا ډیره احساس کیږي، ځکه له پاکستانه دغه په سلګونو زره افغان کډوال چې راایستل کیږي لومړنۍ دمه یې په ختیځو ولایتونو کې وي. هلته څومره بشري مرستې موجودې دي د دغو کډوالو یا په ټوله کې د بېوزلو کسانو لاسنیوی څومره کیږي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. په جواب کې باید دومره وایم چې په کامله توګه باندې، یعنی په پوره توګه باندې، د کډوالو یو نوې صفه د افغان مهاجرینو ورونو یا د افغان راستنو شورونو چې همدا شیبه نو افغانستان ته راځي او مشکیږي د دې ترڅنګ په ننګرهار کې، نو کامله توګه باندې بیلابیل موسسات، بیلابیل ادارې، عام خلک د دې ترڅنګ، عامې کورنۍ، دولتي ځواکونه، اماراتي مسؤلین پوره هڅه کوي چې دوی ته بشري مرستې هغه ولیه ضرورتونه کوم دي، کوم ته ضرورت لري. په لومړیو کې خوراکي توکي دي، خیمې دي، د دې ترڅنګ د اوسېدو یو څه شرایط دي. انشاءالله هغه په کامله توګه باندې په بشپړ توګه باندې روان دي.
کامران صاحب، څه مرستې کیږي دغه کسان چې هلته بېوزله دي، خصوصا دغه کډوال چې راځي؟ له دوی سره هلته حکومتي ادارې، نړیوالې موسسې د کومو توکو مرسته کوي؟ ځکه ویل کیږي چې اکثره دغه داسې دي چې په خپل هیواد کې هم کډوال کیږي ځکه سرپناه نه لري.
بالکل همدا سیدا، ځکه ځینې داسې کورنۍ چې دلته په افغانستان کې د استوګنی کورونه نه لري، دا په داسې حال کې چې دوی کله له دغه ساحې وتلې دي، له افغانستان وتلې، دوی هغه خپلې پدري ځمکې چې کومې ځمکې وي هغه یې خرڅې کړې دي. نو اوس مهال مقصد دوی هغه خپل استوګنیز کورونه نه لري، نو دوی لپاره په تورخم کې یو کیمپ جوړ شوی دی. دلته د ننګرهار په لالپور او مومندرې ولسوالۍ ترمنځ د سرکې سیمه را دغلته هم یو کیمپ جوړ شوی دی دوی لپاره. نو کله چې هغه کډوال راځي دغلته کیمپ کې مشکیږي تر هغه وخته پورې چې دوی خپل ځایونه پیدا کړي. هغه کسان چې خپل کورونه لري، خپل ځمکې لري، خپل د استوګن ځایونه لري، هغه د دولتي موټرو، یعنی د ملي دفاع وزارت د حکومې لارې چې دی انټرنیشنل یادیږي، په هغه کې تر خپل سیمو پورې رسیږي.
ښه، یعنی په ننګرهار کې دوی نه پاتې کیږي، ننګرهار کې دوی نوملیکنه کیږي او بیا دوی خپل سیمو ته ستنیږي. مننه. کور ودان سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو چې بشري مرستې څومره مهمې دي او د دغو بشري مرستو په ویش کې څومره عدالت پام کې نیول کیږي. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
ډېر زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ جناب لودین صاحب. سلام تاسو ته، ملمت اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
که زبولای صاحب سړی مشه مګنن په دې خبرې کې و چې بشری مرستې څومره مهمې دي او دغه مرستې کله ستاسو په سیمه کې هم ویشل سوي کې ویشل سوي دي څومره باثبات او دوامدار وي؟
ډېره مننه کوم چې موضوع دا او موضوع مې له سر نه تعقیب کړی و. دا چې موږ تاسو پوهیږو لودین صاحب، متاسفانه په افغانستان کې فقر، غربت، بیکاري او سره رسیدلې ده. نو طبعا د افغانستان یعنی اتیا فیصد سیمې، اتیا فیصد وګړي، سل فیصد تقریبا یعنی مرستو ته ضرورت لري. نو لومړی به دا ووایم چې افغانستان کې خو ته خو مرستې تر یو حده راځي، خو ای کاش چې هغه المنو ته رسېدی، هغه هغو نیازمندانو ته رسېدی، هغه هغو کسانو ته رسېدی کوم چې حق دي، حقوق دي. خو له بده مرغه موږ د دې شهیدان یو، موږ دا لیدلی دي، موږ دا کتلی دي، موږ عملا دا وینو چې په ډېری سیمو کې چې کله هم مرستې ویشل کېږي، هغو کسانو ته تر ډېره ورکول کېږي کوم چې تر یو حده پورې هلته واسطه ولري. یعنی په ټوله کې 50% به صحیح ده هغه نیازمندانو ته ورکول کېږي، کوم کسان چې مستحق دي هغه ته ورکول کېږي، خو 50 نه اضافه فیصد مرستې زموږ په سیمو کې، نه یوازې زموږ په سیمو کې بلکې د افغانستان له ډېرو سیمو معلومات لرم، زموږ په سیمو کې خو ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې هغه المنو کسانو ته نه ورکول کېږي. یعنی د قسم ضرورت نشته، زه داسې خلک ما په خپلو سترګو لیدلی دي کوم چې به موټر وای، کوم چې به تجارت کوي، هغوی په خپل لاس هغه مرسته ترلاسه کړې ده د یو ډول واسطې په صفت، ما خپل لیدلی دي. خو هغه کس چې ولاکې تقریبا د ماښام پر ډوډۍ یعنی د ماشان د هغه اولاد چې نه په قبر ابر کړي او پر هغو یې هغه توان نه لري، خو هغه له هغه ځایه، له هغه انګړې، له هغه چاپېریاله داسې ناهیلې وتلی ده نه ده ترلاسه کړی. نو په ټوله کې مو غوښتنه پوښتنه دا ده چې آیا کوم کسان چې کومې موسسې چې دا مرستې ویشي هغوی باید لږ څه جدي اوسي. دلته که موږ تاسې وګورو داسې څه ترسره کېږي چې هغه یعنی نه دی جایز، نو له هغوی نه موږ غوښتنه دا ده. او هغه کسان چې واکداران دي، هغه کسان چې تعقیبوي، هغه کسان چې تر یو حده نظارت کوي، هغوی هم باید جدي اوسي. دا راځي د چا په نامه او ترلاسه کوي یې څو؟ او له میلمه نه مې هم پوښتنه دا ده، آیا میلمه صاحب، موږ تاسو وینو په افغانستان کې اویا فیصد کسان مرستې ته عاجل ضرورت لري، دا به تر کومه، دا به څنګه، دا دې ته به د حل لاره څه وخت پیدا کېږي چې دا نیازمندي، دا ضرورت نه موږ دا ټغر ټول سي تر یو حده پورې موږ د پردیو مرستو ته ضرورت نه پیدا کوي؟ آیا ستاسو په نظر دا به تر څه وخته داسې ورځ په ورځ اضافه کېږي، تر څه وخته به دا ټغر همداسې غوړېدلی وي؟
کور ودان زابلای صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو سره هم خبرې کوي، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
سلام علیکم لودین صاحب محترم، تاسو او تخنیکی ټیم ته په دوه لاسو سلامونه وایم. صفی الله پسرلی، ما د بغلان ولایت کیلګی سیمه.
ښه پسرلی صاحب، کیلګی نه ستړي مشي، نو ماشاءالله الته به موسم هم ډیر خکلی وي، ځکه دغه د کیلګی شاوخوا خود پالیزونه او کرنې او دغه راز مجموع کې باغونه بنونه ښه مشهور دي. څنګه هلته بشری مرستې هم ستا بشری مرستې کیږي کنه؟ هلته خلک په خپل مزدوري او په بزګرۍ لګیا دي، بشری مرستو ته اړتیا نشته؟
یاره لودین صاحب محترمه، دلته بشری مرستې بالکل کیږي، او داسې بشری مرستې پر ځای باندې لګیږي لکه حق حقدار ته سپارل کیږي. زمونږ سیمه چې ده الحمدلله لودین صاحب کې لګی، دا سیمه ده چې پلدار سړی مرسته نه اخلي، لکه مونږ د ریډو نه ما ډېر اورېدلې دي چې بعضې سیمې دي، کلي دي، چې پلداران پکې مرستې اخلي. نو دغه لودین صاحب محترمه، دغه ریډو کې ما یو ورځې واورېدل چې دا مرستې په ځای نه لګېږي، حق اقدار ته نه سپارل کېږي. بالکل لودین صاحب، حق اقدار ته زمونږ سیمه کې سپارل کېږي. او امریکا کې چېرې دغه مرستې بندې کې، دلته ډېر غریبان خلک دي لودین صاحب، نو ډېر یو بدبختي سره به مخ شي. اول په خپل ځمن کې لیکي لودین صاحب، ډېر غریبان خلکو تقریبا و میاشتې کېږي چې دا کومکونه ورسره کې، دغه نن هم یو تعداد خلک تللي وو دغه اومه میاشتې، لکه دوی ته غوړي، وړه، وریجې، هر څه ورته ورکړل. نو دا آخري میاشت وه، نو لودین صاحب څنګه لزم دا مرستې دوی سره نه وای دوی حالات به ډېر خراب شوی وو.
او دغه مرستې پسرلی صاحب داسې په هره اونۍ کې کېږي، په میاشت کې یو ځل کېږي او که نه یو ځل کېږي بیا نو درک نه لګېږي؟
نه لودین صاحب محترمه، دا میاشت په میاشت کېږي، میاشت په میاشت، یوه میاشت بله میاشت.
ښه، سلامت اوسئ. یعنې تاسو د مرستو له څرنګوالي او له ویش نه راضي یئ؟ ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. پسرلی صاحب چې اړیکې مو نیولې وه، اما دغه شکایتونه دي، مخکې زابلي صاحب هم وویل چې د ډېرو داسې پیښو شاهد دی چې دغه مرستې داسې کسانو ته ورکول شوي چې مستحق نه دي. ممکن د افغانستان ټول خلک مستحق وي، که څوک موټر هم ولري، کاروبار هم ولري، مستحق وي. اما کله که په یو کلي کې ډېر داسې بېوزلې کسان وي چې د کور ماشومانو لپاره نفقه نه لري یا د ماشومانو لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی، بیا نو اول حق د هغو کسانو جوړیږي چې هغوی ته دا مرستې ورسیږي. کور ودان سلامت اوسئ. کامران صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. زابلي صاحب پوښتنه وکړه چې تر کله به دغسې د بېوزلۍ ټغر خپور وي؟ ما ته هم دغه شمیرې جالبه ښکاري. دلته ویل سوي چې په تیرو څو کلو کې افغانستان ته درې میلیارده ډالر تللي چې بشري مرستې راونغاړي. یعنی درې میلیارده ډالر که د افغانستان په نفوسو باندې تقسیم کړو، شاید هر وګړي ته ډېرې پیسې ورسیږي. اما لا هم د بېوزلۍ ټغر نه دی له منځه تللی، لا هم د بېوزلۍ ټغر خپور دی، لا هم خلک بېوزله دي. څه لامل دی ستاسو په نظر؟
ډېره مننه قربان. شته دی که ستاسو مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې اوس وخت کې د افغانستان هر بچی، هر کس نو بېوزله حسابېږي، ځکه سیستم نو لا ګډ وډ دی، سیستم لا پوره نه دی جوړ. خو داسې ځینې داوې چې زابلي صاحب یادونه وکړه موږ ته هم رسېدلي دي، لکه څنګه چې موږ تېرو ورځو کې یو څه واورېدل چې دغه د تورخم د کډوالو کیمپ ځینې داسې کورنۍ هم راغلي دي چې د افغانستان د نسیږي، خو راغلي دي د کډوالو کیمپ ته په دې خاطر باندې چې دلته یو څه ډوډۍ ترلاسه کړي، یو څه پیسې ترلاسه کړي. اگر کاغوی دغه د راوختو کوم ورکه هم ورسره نه وي، پارچې هم ورسره نه وي، خو داسې کورنۍ وي چې همدغه ځای ته راغلي دي. بیا چې موږ ته پوسو که دغه خلک مو کتل، هغه نسبتا شتمن وو، یعنی په وطن کې ګزاره کېده، یو اندازه ګزاره کېده. نو دا په دې خاطر باندې داسې کېږي ځکه هر چا ته داسې پته نه لګېږي. نو زیات افغانان ورونه چې وس لرو بیا هم دغه مرستو ته موږ لاس نیولی دی، بیا هم دغه غریب حق موږ خورو. دا مقصد دا بېایماني او کار بیا په موږ افغانانو کې ډېر زیات دی. اگر که موږ وګورو چې دغه زموږ ګاونډي وس نه لري دی او څه، خو موږ دغه حق خورو، موږ وس لرو، خو بیا ماغه د موسسې یا د دې تر څنګ د تفشیش ټیم یا د دې تر څنګ د سروې ټیمونو پسې کلال تلاټ شه، کله تلاټ شه، زیاته ستونزه زموږ له افغانانو خپله جوړه. د مقصد شتمن کس هم غواړي چې مرسته ترلاسه کړي او بېوسه کس هم غواړي مرسته ترلاسه کړي. نو ټوله مسله
دلته جنجالي شوې ده. کور ودان کامران صاحب سلامت اوسئ. دغه د زابلي صاحب پوښتنې په اړه باندې موږ تېره ورځ هم د اقتصاد پوهنځي له استاد سره مرکه درلوده چې ولې دغومره مرستې چې افغانستان ته راغلي دغه درې میلیارده ځای نه دی نیولی، لا هم د افغانستان 23 میلیونه حتی تر 30 میلیونه پورې خلک بشري مرستو ته اړ دي. هغه د اقتصاد یو اصل دا دی چې کله مصرفی اقتصاد راځي، دغه بشري مرستې یا دغه کومکونه چې له افغانستان سره کېږي دا د مصرفي اقتصاد یوه برخه ده. مثلا هغه یو چینایي متل دی، خو دا که د کومو سیمو یو متل دی که یو وینا ده، وایي تاسو یو چاته مایان مه ورکوئ، که نه تاسو یو چاته وایي د مایانو فارم جوړ کړئ د دې لپاره چې دغه هغه اقتصاد ورسره جوړ سي. نو دغسې که د افغانستان دغه بشري مرستې هم په داسې پروژو ولګول سي چې هغه دوامداره کار پیدا کړي، دوامداره اقتصاد پیدا کړي، نو د اقتصاد ماشین ورسره چلانېږي او ژوند ورسره جوړېږي. اما که مصرفي اقتصاد وي، هر چاته مثلا د میاستې یو بوری وړه، مثلا دغسې غوړي لوبیا ورکول کېږي، د میاستې پای کې هغه خلاصېږي، هېڅ جای نه نیسي، هغه بله میاست بیا اړ دی. اما که داسې بنسټیزو پروژو باندې دغه پیسې لګول کېږي، مثلا یو پروژه باندې پیسې لګول کېږي چې هغو کې 20,000 کسانو ته حداقل د 2 کلونو لپاره د کار موقع برابرېږي، هغه پروژه مثلا خپله د دې باعث کېږي، هغه فابریکه د دې باعث کېږي چې تولید وکړي، نو خپله د هېواد اقتصاد ورسره غوړېږي. اما مصرفي اقتصاد چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا متاسفانه چې همداسې مصرف کېدی او هیڅ ډول بنسټیز کارونه نه پکېږي. د خبرونې بل میلما ښاغلی کټوازی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. کټوازی صرف ستړي مشي، تاسو د ولسی مشر یا قومي مشر په توګه دغه بشري مرستې څومره مهمې ګڼئ؟ ځکه دلته ویل کېږي چې بشري مرستې د افغانستان سره بیرته نه پیلېږي د امریکا لخوا، او امریکا تر اوسه تر ټولو لوی مرسته کوونکی و، ځکه امریکا اندېښنه ښودلې د بهرنیو چارو وزارت چې له دغو مرستو نه طالبان ګټه کوي.
وعلیکم السلام، تاسو ته او ګران میلما ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکیل وړاندې کوم. بعد موږ په خپل منځ کې ډېرې ستونزې لرو. د امریکا مرستو تر بندېدلو او خلاصېدلو مهمه خپل منځي مشکلات او فصل دي چې موږ خپل منځ کې افغانان سره کښېني او افغانان یو ښه راتلونکی خپله تعین کړي. دا چې امریکا له موږ سره کومک کوي او یا یې نه کوي، امریکا کومک مغرضانه یار وخت هر وخت چې له افغانستان سره کومک کړی ده دا یې مغرضانه کومک کړی. که په یو اړخ موږ وګورې، امریکا په زرګونو افغانان وژلي، په زرګونو مایوب شوي، دا د زهریله مواد په افغانستان کې وکارول. موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. که دوی له موږ سره لږ کومک کړی ده خو ډېر یې موږ ځورولي یو. چې دوی کومکونه که د موږ له دورونو سره، د موږ له تکلیفونو سره، د موږ له کونډو معلولو سره یا مایوبو سره پرتله کړو، موږ ډېر زیانمن شوي یو، ډېرې زیانمن کړي یو، ډېرې دربدره کړي یو، او لا هم دوی غواړي چې افغانان دربدره شي. ځکه که دوی نه غوښتلی، د دوی نیت دا و 2001 کال چې دوی افغانستان ته راغلو فکر وایي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې ده. حال دا چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو او دوی وایي، موږ نه وایو، هلته چې اوسامه بن لادن پیدا شو دوی د پاکستان سره ولې یو څه ونه کړل، ولې د پاکستان چې دا غچ وانخیستل، ولې یې له پاکستان سره دا مقابله ونه کړه، ولې د دې پوښتنه ونه کړه. نو د دوی بشري مرستې نورې هر برنامه د افغانانو سره کوي دا یې مغرضانه دي. هر څومره چې موږ ورته یو هر اړخه ګورو، دوی له پاکستان سره داسې څه نه دي کړي چې هغه د هغه د افغانان تشکري ادا کړي. زموږ حکومتونه دوی په داسې څوکې په حکومتونو کې مسلط کړل چې هغه خلک بیخی د حکومتونو لایق نه وو. پارلمان کې دوی لاس وغول، مشران جرګه کې دوی لاس وغول، نورې بستونه دوی راته تعینه ول. دا مرستې وي نو هغه څوک چا تور کوي خامخا به امر هم مني. نو په وخت جمهوریت کې موږ د دوی امر منل تر اوسه پورې. اوس چې دوی چې موږ مرستې نه پیلو نه کوو، د دې مرستو زه ارکلی کوم چې دوی دا بند کړي. هیڅ وخت دوی دا نه کوي. موږ سره که کوم هیواد مرسته کړي، که مخ چې بل رول خبره وکړه، که موږ ته د کار په دغه په مقابل کې د افغانانو کار واخلي، د مرستو په مقابل کې کار واخلي، یا سرک ورباندې جوړ کړي، یا بند ورباندې جوړ کړي، او بل کار وکړي، دا زموږ لپاره بهترینه مرسته ده. افغانان باید په خپل منځ سره کښېني، یو بل په غېږ کې سره ونیسي، او خپل راتلونکی په خپله تعین کړي. د امریکا چې مرستې کله ډېرې هېوادونه دي، مثلا لنډه بېلګه فلسطین ده. په فلسطین کې په زرګونو ماشومان په ورځ کې د دوی کوم سلاو باندې شهیدانېږي. آیا هغه بشر نه دي؟ هغه دوی نه ویني، هغو ته د دوی لاس نه رسېږي. نو ښه به دا وي چې هغه دې په نړۍ کې جنګونه ودروي، نه دي له فلسطین چې د لاس واخلي، له فلسطین سره دې کومک وکړي. دغه اسرائیلو ته دې وایي لنډه دغه خالي دا مرسته ده چې اسرائیلو ته دوی حکم وکړي چې نور فلسطین باندې جنګ مه کوو. دا د افغانانو لپاره مرسته ده او د ټول اسلامي نړۍ سره بهترینه مرسته ده.
بله، کټوازی صاحب، کور ودان، تاسو وایئ چې په کور دننه امکانات څه، که چیرته کار اوسي په کور دننه اقتصاد غوړیږي او د افغانستان بشري وضعیت ورسره ښه کېدای سي، وروسته به خبرې وکړو چې دغه امکانات څه دي چې د امریکا یا د غرب له مرستو پرته افغانان په خپله اقتصادي چارې مخته بیولی سي. اوس یو اورېدونکي ته نوبات ورکوو، اورېدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو، خبرونه اورئ.
وعلیکم السلام، نن تاسو د تاسو مېرمنو ته تخنیکی همکاران ته مبارک جانان لفران علیدین صاحب خې
و ډیره مننه. جانان صاحب لفران، ستړي مشي، د بشری مرستو په اړه باندې خبرې کوو. فراکې تاسو آیا بشری مرستې په سترګو ګورئ؟ تاسو خپل یا خپل خپلوانو چمګاون کې بشری مرستې رسیږي؟
بالکل دلته مرستې راځي، ډېرې مرستې راځي. خو سترګو ستا پکې لږ پخوا پرتله اوس ډېرې کمې شوې، مخکې چې راتلې ډېرې اوس هغه پخوا پرتله لږ شوې دي. ستونزې به غدې نو دا مرستې که بلته ډېر تاوانونه به واړوي، ځکه چې ډېر خلک دلته اقتصاد یې کمزوری دی، نو مرستې زیان خواړوي. او بل خبر دا چې موږ افغانان باید نور ډېرې مرستې ته ټکیام ولکو، باید خپل یو کار هم وکړو. ډېر کسان مو لیدلې چې مرسته دغه کوي مرسته ورکوي، بس خالي هغه مرسته ته کوي، ما ته بیا ته بلې میاشت بیا مرسته راځي، بلې میاشت بیا مرسته راځي، بس یوازې مرسته ته ګوري، کار نه کوي. د دې تر څنګ د مرسته تر څنګ کار هم نه کوي، کار هم پورته پیدا کېږي، کار هم نه کوي. نو دا باید دې ته پاملرنه وکړو، تر ابده خو امریکا مو سره مرستې نه کوي او نه هم تر ابده نور مرستې کوي. باید چې کوم مرستې راځي هغه مرستې کرا کوي، هم باید د هغه مرستې واخلو، باید کار هم تر څنګ وکړو، د همدې غم خو همدا ته باید فکر وکړو. داسې خو نه کوي تر ابده امریکا مو سره مرستې کله کوي، دومره خو دغه دې مرسته ښکاره شو، بیا د امریکا مرستې هم بیا کله بیا دلته مفتې د ښکاره باندې کله توانونه واوري، دلته مرستې نه راځي.
مننه، سلامت اوسئ. وو د راډیو دا مهال نشرات لري په لانډوز سپو او د شپې لخوا په منځنیو سپو کې، خو یو څه کمزوري دي که چیرته راډیو پسې بدله کې ممکن دغه زموږ څپې تاسو پیدا کړی سئ، ځکه زموږ یو شمېر اوریدونکي زنګوي او هغوی په بیلابیلو سیمو کې راډیوګانې اوري. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، بیا راځو خپلو مېلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورور محترم، خاصت مقدم خیر یاستئ؟
و ډیره مننه. نن په دې خبرونه کې بشری مرستو باندې خبرې کوو. بشری مرستې څومره مهمې دي، دوام څومره مهم دی، او آیا د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره دغه بشری مرستې کافی دي کنه نورو لارو چارو ته اړتیا ده؟
ولا زما ګران محترم وروره، په افغانستان کې وضعیت ورسره بلې په خرابېدو باندې ده، او غربت بيخي او سترسه دره ده، کاروبار
خا استاسو اړیکا متاسفانه سم نه ده. زما غږ لري خا د دې اړیدونکو غږ پرې شو، ټلیفون اړیکې سم نه و. کامران صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، تاسو د غوړیدونکو خبرې واوریدل، د کټوازی صاحب تبصره مو هم واوریدل. څه کول په کار دي ترڅو افغانستان کې د بشری مرستې کېږي دا حق حقدار ته وسپارل شي؟ ځکه بشری مرستې شمیر زیات دی، مثلا د اندازې کچه زیاته ده، اما الله هم بی وزلی ور سره نه ده لمنځه تللی. د یو خبريال په توګه چې تاسو هم له ولس سره سروکار لري، زی له هغو کسانو سره چې ځانګالي دي خبرې کوي، له بی وزلو کورنۍ سره د غوي حال احوال اخلي، څه وشي ترڅو دغه بشری مرستې همغږي شي او په داسې لارو چارو باندې ولګول شي چې دوامدار باثباته فائدې ولس ته ورسیږي؟
ډېره مننه. په لومړي سر کې د قومي سپینګیرو موږ چې څومره هغه ژوندۍ تجربې لیدلې دي په دې برخه کې، هغه دا دي چې مسله دلته د قومي سپینګیرو نه، د ټولنې د مشرانو نه په دغه باندې ورانه ده چې کله هم یو سیمې ته بشري مرستې رسیږي، نو دوی هغه مسایل داسې کړي دي، په ساده اصطلاح باندې په ونډونو باندې ویشلي دي، په قومونو باندې ویشلي دي، په کلیو باندې ویشلي دي. دوی چې کله تقریبا یوې ولسوالۍ ته سل سهم ورسیږي، مقصد سل سهملات شي چې یاره فکر کوم هم د زمونږ ولسوالۍ د مومندرۍ ته سل سهم راشي، دغه سل سهم بیا په څلورو کلو باندې تقسیمېږي، په لویو باندې بیا په همدې قومونو باندې بیا په کورنیو باندې تقسیمېږي، بیا ملکان تقریبا دوی داسې تقسیم کې چې یاره تقریبا دا پنځه سهمه یو کلي ته، لس سهمه بل کلي ته، نو دوی بیا نمبر په نمبر باندې، مقصد په لومړیو کې هغه غریب ځان سره ولیکي، د دې تر څنګ هغه بېوسه، بیا وخت سره هغه غریب وخت پای ته ورسیږي، هغه شتمن تم نمبر ورکوي، په دې خاطر باندې چې دا زموږ په کلی کې دی، مقصد زموږ په قوم کې دی. مقصد نو په لومړي سر کې زما له قومي سپینګیرو د ټولنې له مشرانو دا غوښتنه ده چې په خپل ټولنه کې په خپل سیمه کې هغه مستحق کسان چې کله دوی ته د سروې والا ورزي، مقصد دوی ته په سمه توګه باندې، ځکه سروې والا ته زیاته پته نه لګي، لومړیو کې د قومي سپینګیرو نه غوښتنه کوي، د ټولنې د ځوانانو مشرانو غوښتنه کوي چې یاره موږ ته داسې کورنۍ په نخه کوي چې بې وسه بې کسه یا واجلې مرستې ته اړتیا ولري. نو له قومي سپینګیر مو دا غوښتنه ده چې هغه بې وسه کورنۍ چې همدا شپه مرستې ته ضرورت لري،
مقدار کورنۍ دوی ته ور په نخه کی په دغه کې زما ګیله لام دوی دغه دا چې دوی پکې اگر کو وسم ولري د کاکا ز خپل وراره ز زکه دا ژوندۍ تجربه دي چې ما لیدلې دي د دې ترڅنګ له امنیتی مسولینو یا ادارو څخه حکومتي ادارو څخه مو د وختنه ده چې بیرته دغه تر دا کورنۍ چې دوی لیکلي دا حقدار دي نه وي ځکه دا د اقتصاد ریاست مسولیت دلته په سیمو کې د دې ترڅنګ د ټولګټو چارو ریاست مسولیت چې دغه سروې وسیلي چې آیا دا حقدار ته سپارل شوي دي که نه دي سپارل شوي
کور ودان کامران صاحب سلامت اوسئ کټوازی صاحب کله ناکله زموږ دغه اوریدونکي زنګ وي دي دغه ولسي مشرانو ته هم د انتقاد ګوته نیسي وای کله چې مرستې د دوی سیمو ته ورځي نو دغه ملکان یا دغه ولسي مشران وای لستونه ورکوي او کله ناکله وای په دغو کې د مور مېرې چلان کیږي تاسو هم له ولس سره سروکار لري دغه ستونزه څومره پر ځای ده کټوازی صاحب د کټوازی صاحب اړیکه پرې شوې ده اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږی و علیکم السلام ستړي مشي لک زره خپل ځای د سي بدل را بدل کی زکه اوس مو مقتغا ډیر واځي نه راځي مهرباني وکي او خبر یو کی مهرباني غاګ مسام شو غاګ مسام دای خبر یو دین صاحب او غاګ مسام دای خبر یو کی ستاسو غږ فکر کوم بندیږي متاسفانه ځای مو موقعیت مسم نه دی که چیرته په کور کې دننه یې بهر وځئ ممکن یو څه قدم واخلئ غږ مسم راشي موږ ته تاسو اوس خبرې وکئ نه متاسفانه غږ مسم نه دی اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ کوشش وکړئ چې سم موقعیت وټاکئ تر څو مو غږ واورو له بعده مرغه چې دغه اوریدونکي غږ موږ ته نه راځي دا اوریدونکو داسې موقعیت کې دی چې مخابراتي ستونزې دي او د غږ کیفیت هم سم نه دی خپل میلمنو سره خبرې کوو کامران صاحب را سره دی کټوازی صاحب را سره دی هڅه کوو چې د افغانستان د خواریکښو د ټولنې له مشر ډاکټر لیاقت عادل سره هم تماس ونیسو ښاغلی عادل هم په تمه دی خو فکر کوم دغه سره هم ټلیفوني اړیکه کې ستونزه ده په هر حال کټوازی صاحب بیرته سټوډیو سره وصل سو کټوازی صاحب نه دی وصل اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ اوریدونکو سره اړیکه ستونزه لري دا هم کامران صاحب تاسو سره ګرځو تر هغه چې اوریدونکو سره اړیکه جوړیږي دغه د ولسی مشرانو یادونه تاسو وکړه ما غوښتل دغه پښتنه خپل کټوازی صاحب جواب کې ځکه کټوازی صاحب هم قومي مشر دی او له ملکانو سره سروکار دی له ولس سره سروکار دی دغه سي اړیکه موږ ته هم ډیره راضي موسسه په دې برخه کې څه کولای شي مثلا دغه فساد خو په ټولو ټولنو کې ده مثلا په دې پرمختللو ټولنو کې هم حساب کې هغه پرمختللی فساد وي په وروسته پاتو کې دلته هغه کسان چې مرستې کوي مثلا موسسه دي دوی هم مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي تر څو د څارنې داسې میکانیزمونه رامنځته کی یا مثلا داسې یو سیستم رامنځته کی چې له مرستو وروسته هلته لاړ شي وګوري چې آیا دغه مرستې رښتیا هم مستحقو کسانو ته رسېدلې که نه فکر نه کوي چې دوی هم یو ډول د ځان اسانۍ او د کور رانۍ کوي سر ډېر پسې نه خوږي چې مرستې چاته ورسېدې که نه
هم بالکل د موسسات لپاره په کار ده زما مخکې هم یادونه وکړه چې څنګه دولت ته په کار ده چې له سروې وروسته وڅېړي چې دغه کورنۍ دوی لیکلي چې دا مستحقې وي نه دي مستحقې ځکه موسساتو ته هم په رښتې نه راځي همدغه افغانان دي همدغه د همدې سیمې خلک دي او دا فساد بالکل په افغانانو کې شته دی نو په کار ده موسساتو ته چې له دې وروسته چې سروې شي باید داسې ځانګړي ټیمونه سره ټیمونه وګماري چې دغه کورنۍ وڅېړي چې دغه مستحقې وي نه دي مستحقې زموږ د شواهدو پر اساس باندې زموږ د تجربو په اساس باندې چې موږ لیدلي دي او دغه پېښو سره موږ مخ شوي داسې پېښ هم شته دی که اوس تاسو ووایم سه ګنګس به شي ځکه د همدغه موسساتو چې کوم سروې کوي په کلي کې خلکو ته ویل شوي یا قومي مشرانو ته د موسساتو د کارمندانو له لورې ویل شوي دي چې لس کورنۍ درته لیکم لس کورنیو کې مقصد پنځه زما پنځه ستا دا پنځه چې ته څنګه سنبالې خپل کار دی خو دا پنځه کورنۍ او سامانونه چې ما تا ته درکړه یا خوراکي توکي مې درکړه یا پیسې مې درکړه دا به ما ته دې ځای ته راوړي. داسې پېښې هم شته دی نو چې خپله موسسات داسې شي نو بیا ګیله به چانه وکړو.
و متاسفانه دغه خبر استا ک ستاسو پټکو په موسسه کې هم هغه کسان وی چې د مغی سیمه اوسیدونکو بیا دلته نو هغه دغه کټه هم ورته مهم دي ممکن دغه کار وی. خو په هر حال موسسه بیا وای چې دوی د څارنې سیستمونه لري البته لک تر لګه د دبليو اف پی مسولانو چې موږ سره خبرې کړې دوی وای چې څارنه کوي او دوی ډاډمند دي چې دغه مرسته اړمنو کسانو ته رسیږي. خو بیا هم شکایتونه ډیر دي او اوریدونکي او دغه راز افغانان شکایت کوي چې مرسته نه ورسیږي. کټوازای صاحب مننه تاسو بیرته سټوډیو سره وصل شوی یی. دلته انتقادونه وشول اوریدونکو هم ویل چې ولسی مشران کله ناکله یا دغه ملکان یا قومي مشران دغه وادي مرسته په ویش کې د مور مېری چران کوي. آیا همدا سیدا؟
بالکل او کومي مشران هم ملکان ته خپل ونده غواړي به مرستو چې خو بل اسره چې هر وخت د مرستي د موسسه له خوا مستقیم نوي افغانانو په اختیار کې ورکړ شي د پاکو افغانانو بیا به ان شاء الله دې ګټه وي او چا ته به ګټه رسیږي. بل خاص لا ده چې دغه د افغانستان اقتصاد د یوګونی وروه د یوګونی وروه کوم ورو باندې نه حل کیږي نه دي خلکو څنګه باندې حل کیږي. د افغانانو لپاره کار مهم ده. هر هغه هیواد یا هر هغه ټولنه یا هر هغه څوک چې افغانانو سره مرسته کوي د افغانانو حکومت کوي د دوی لپاره اړتیا ضروري دي. دوی لپاره کارونه ضروري دي. دوی لپاره کسبونه ضروري دي. دوی باید سیاستوان واوسي. دوی په دې باندې کسبونه ورزده کړي او دغه یو ګونی وړو یو ګونی وړو ته په کوم وخت پورې موږ امریکایان راکوي چې کوم وخت پورې موږ د نړۍ ټول نور هیوادونه موږ په کوم وخت نړۍ یو اړخ لاس نیولی چې موږ ته یو ګونی یو ګونی یو ګونی وړو راځي. نو څه خبره ده دا مخکې ما وویل چې د دوی لپاره د افغانانو لپاره خبره ده چې د دوی لپاره کارونه پیدا شي کاري فرصتونه پیدا شي او تا کاري فرصتونه هم شته. خو بدبختانه چې حکومت په دې نه توانېدل چې افغانانو ته خپل کاري فرصتونه پلاس ورکړي.
ښه او کټوازای سي په کور دننه امکانات څومره دي؟ مثلا د طالبانو حکومت هم داسې دی چې تر ډیره دغه نړیوال فشارونو غم نه کوي وایي زه خو موږ خپل کولای سو په کور دننه د غستونز سره حواله کوم. مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې ک امریکا مرسته درې ود درې نو په کور دننه امکانات ست ما وريدون کې بیا وای چې په کور دننه بیکاری د ځوانان بیکار دي. اقتصاد افغانستان سم نه دی. امکانات څومره دي او که دغه امکانات نه استفاده کیږي خو دغه استفاده لپاره هم باید میکانیزمونه جوړ سي ظرفیتونه جوړ سي او بیا د افغانستان اقتصاد سره کسي. په کور دننه تاسو په نظر امکانات کوم دي چې د لویدیز د مرستو تشور سره ډکېدلی سي؟
افغانان داسې خلک نه دي لکه د نړۍ ځینې نور هېوادونه. افغانان ویښ خلک دي. هر افغان چې یو لس زره پنځه زره روپۍ ولري هغه بیا هلته لس زره روپۍ په لاس کې سراتور باندې کوي او پنځه زره روپۍ ولري ترکاري په شور باندې کوي نور شی کړ. خو بدبختانه چې زموږ حکومت ورته دې شانو ډېره مخه نیولې که یو څوک ډېرې کړي پیسې هم ولګه دا کړي موټر قربانې خپله څو موټر کوي. خو هلې زموږ حکومت هم مشکلات لري او په دې باندې ټکسونه لوړ کړي دي یا مثلا تعرفې یا مثلا د دوی پارچې موټرونه تګوراتک یی خلګو مالې دوی چې جمهوریت یی مدیران او رئیسان او دوی کله بیا کار سو دوی موټر واسطه لري مثلا بل څه واسطه دا بیل جلال آباد تر کابل یا فکټیکات تر کابل یا مثلا کندهار تر کابل د ټری وای کوله. او بد بد خانه شبدی باندې کله ګور زیات سو پرچورت نور زیات شي دوی راستل دغه مودر ولا نور حکومت سره سره ورته قانون کیږي. افغانان یو مشکل لري چې له قانون سره بلد نه دي. کله چې له قانون سره بلد هم نه وي بیا چې باندې کوم شی نه وي تحلیلي یا مثلا موټر باندې نه اوس مثلا پکتیکا پکتیا خوست دغه ولایتونه د دې ولایتونه د افغانستان کې دوی موټر اسناد ته ضرورت نه لري. نه هم په تروسه پر حکومت غور کړی دا او نه هم خلکو. اوس که چیرې حکومت دې تندار کوي افکار کې دوی موټر درایي او دوی کاغذات غواړي او دوی باندې دا بده تمامي نو خدا و چې افغانانو د طالبانو پوس وختي عام تام یو اعلان کړی و چې هر یو خو علمی دروازې د خلکو د نجونو د هلکانو پر مخ خلاص شوی وای، بل طرف ته یې کاري فرصتونه باندې دومره تاکید کړی نه وای، هر چا ته یې شابسې ورکړی وای که چا لاس یاد یې لرلی خپل کاري ته کول ښه چلېدل. جمهوریت چې همدا اصول ټول جمهوریت په دولت کښې نه وو، یو څو نفر جمهوریت کښې وو، د چار سړي کار جوړ وو، دلته چې چوانه د پوښتنه وه، کار سړي به وایي چې 500 شپږ سوه ورپنځه ورځې پیدا کوم، چې اوس لږ چوانه پوښتنه وه چې هغه چې والا داسې مشکلات دي. که چېرې حکومت خپلې تعرفیه کمې کړي، خلکو ته اجازه د کارونو ورکړي، خلک ډېر ښه کار کوي. اوس په ښارونو کښې دوی تعمیراتي کارونه درولي دي، په ډېر سختۍ باندې شروع کېږي تعمیراتي کارونه شروع شي، هر څوک ورته یو کار پیدا، هر چا ته یو کار پیدا کېږي، کار کېږي خلکو، او نور سوداګریز سوداګریز اټۍ دي دا دوی په اخلاص کړي، او ټیکسونه ورباندې ونه لګوي، مزدورونه ورباندې ونه لګوي، همداسې موټرې دي دا باید خلاص شي د خلکو په وړاندې. اوس دوی ورسره ډېر سختي کړې ده، که څوک شخصي موټر کښې خالي وي چې دوی ورسره جرمانه کوي، نو هلته هر چا خپل موټر لرو په دې لاره باندې چلول ګزاره ډوډۍ پیدا کېږي که دوی ورسره اجازه ورکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره نور هم په دې تم شو چې په افغانستان کې چې تل حساب پرې کېږي، هغه د افغانستان د ځمکې لاندې سرچینې دي، قانونه دي، چې په هغو کې د پانګونې امکانات څومره دي، اوس چې کومه پانګونه روانه ده څومره پکې ګټه ده د افغان ولس. اوریدونکو ته نوبت ورکوي، او اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خپرونې ته غوږ.
ملمنو او تخنیکی امکاران ټولو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه، ستړي مشئ توخي صاحب.
مننه، خیر یو سي. موږ ته خدا سره ورک شو، زه ستاسې ډېر پوخ انډیوال او ستاسې اورېدونکی وم، خو متاسفانه چې دا لس ورځې ستاسې راډیو په یوه موج کې په ټول افغانستان کې نه نشرېږي، نو بس دولس شپږ نیم په ډیجیټل رادیو کې سب کړي دي چې بټن ووهو بس دغه خالق سهار یې، نو خدای دې وکړي چې دا رادیو بېرته جوړه شي. موږ ډېر سخت دي، نو ولله لکه یو قریب سیم ورک.
و توخي صاحب، تاسو انټرنیټ کاروئ؟
یا انټرنیټ موږ نه لرو.
ښه، و که چېرته انټرنیټ ولرئ بیا یو ډېر لاند ساده اپلیکیشن هم سه چې په هغې کښې هم اورېدلی سئ، ځکه دا د راډیو د اورېدو ستونزه متاسفانه یو څه نورو ولایتونو کښې هم شته، اما په انټرنیټ کښې په ویبسایټ کښې زموږ نشرات روان دي، هلته په اسانه اورېدل کېږي، ځکه هغه آنتن ته هم اړتیا نه لري. که چېرته امکاناتو په دې آپشن به بیا خیر خبرې سره وکړو. اوس په دې خبرې کې توخي صاحب، چې دغه بشري مرستې څومره مهمې دي، او تاسو چې هلته له کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، آیا دې شاوخوا کې بشري مرستې کېږي، او که دغه بشري مرستې درېږي زیانونه به یې د لنډ وخت لپاره څه وي، افغان ولس به کوم زیانونه پرې کوي؟
خیر خو موږ به په دې نظر ورکړو، مرستې خو د بعضې خلکو دپاره په ګټه وي، لکه دغه معیوبین و معلولین و دغه خلق یا کونډې و یا یتیمان، نو دا کارو کښې څه به نشي کولی. د دغو دپاره بیا هم ښه وو چې یو 15,000 روپۍ ورکړې وای د دوی په ګټه وه، که یو ګونۍ وړه ورکړې وای هم په ګټه وه، خو دلته اوس مرستې ډېرې کمې شوې دي. نو د څره وخته راهیسې چې دغه ټرمپ اعلان کړی ده، هغه بر سر اقتدار راغلی ده، دلته مرستې ډېرې کمې دي. خو هغه کسان چې قدرت لري یا طاقت لري د بدني یا د یو کار یا دغه په خپل مټه باندې دي باید کار وکړي، په مرستو باندې به تر څو پورې موږ متکي واوسو. خدای دې وکړي چې په افغانستان کښې کارونه پیدا شي او خدمت وشي. زه په خپله تاسو ته په وارې وارې ما ویلي دي، زه تقریبا د اووه شپېتو کلو یم، سپین ږیری یم، خو بیا هم نه مې په تېر حکومت کښې یا جمهوریت کښې یوه روپۍ خوړلې ده، نه مې په عمارت کښې خوړلې ده، خپله کسب کوم، خپله دوکانداري کوم، الله مې ساتي. خو هغه کسان چې پخوا په حکومت کښې وو هغه اوس بېکاره شوي دي، بعضې داسې اسوده مخته شوي وو، اوس کار و خدمت هم چندانې نه کوي. خو زموږ خلک اوس ډېر په ویزو باندې په پاسپورټو باندې اوس ځي ایران ته، قاچاقي لارې خو یې پرېښودې، د ویزې و د پاسپورټ له لارې ایران ته ځي، هلته څه څه خواري کاږي، خو بیا هم تر یو ډېره حده پورې انشاءالله کارونه هم پیدا کېږي. دلته اوس زراعت و دغه سولر انرژي او مرشمسانی او باوري او توای په دغه کوم بزګری او د قانوني او د شان پیرا کیږي اوس دلته انځر دي د ټول دښتې په غرو کې انځر په انځر تبه ده د شپغر کې کیږي بس نو هغه ځکه چې هغه زیاتې وي د کښتو زراعت ته نور شان وړ نه وي اوس په پیپو کې و د غرته اوبه ورخېږي انځر ډېر ډېر زیات قیمت هم لري پر دغه باندې هم ډېر خلک تر اوسه پر کار شوي دي خو مرستې اوس کمې شوي دي خدای دې هر سړی په خپل لاس په خپله مزدوري په خپله زندګي باندې متکي واوسي او له دې مرستې دې الله پاک یو بله چاره وکړي مننه
کور ودان سلامت اوسې تو خسب له نظر نه مډیره مننه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه اوري
السلام علیکم سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلا شهر نه تاسو سره تماسم
مننه خاموش سیف له قلات نه ستړي مشي تاسو حالت په قلات کې د بشري مرستو پر ارزښت راته وای بشري مرستې څومره مهمې دي او څومره مستحق کسانو ته رسیږي تاسو هم کله د غمرستې تر لاسه کړی
ډیر مننه لومړی به دا وایو لکه څنګه چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د دې مرستو بشري مرستو ګټه طالبان حکومت ته رسیږي نو دا خبره زور سره تاییدوم کوم په مستقیم ډول نه رسیږي په غیر مستقیم ډول ورته رسیږي دا یو خبره او بل خبره دا ده د بشري مرستې څومره مهمه دي کورته ګو ډیر زیات مهمه دي د افغانستان اوس پلنۍ اقتصاد د نفوس د دې ضرورتونه چې پوره کړي اکثریت افغانستان اقتصاد اوس په بشري مرستو ولاړ ده کچیر د بشري مرستو وزن ډول سي یا بند سي یا په مخ ودرول سي دا به په اقتصاد باندې ډیر اغیزه وکړي او خلک به ډیر له مشکلات او یو بل خبره چې مونږ تاسو کړ
او مهرباني
او موږ تر اوسه الحمدلله بشري مرستې نه اخیستي خو ژام کاری کړی ته په دې بخش کې په افتخاری ډول باندې بغیر د ماشه موږ موسیقي کسان ورته ماری پکړي دي بشری مرستو کارکونکو سره یو ډول همکاري کړی ده موږ د وسطوان مطابق ز خپل وس دلته دا سیستم جوړ ده شورا وی جوړیږي همکار شورا بغیر شورا کې زور سره ماوینه ما نو خپل دغه د وسطوان مطابق همکاري کړی ترڅو یو وادوال ته مو د حق ورسیږي ایوه خبره بل چې دی هغه داسې ده چې د طالبان حکومت پر اتک سره په حقیقت سترګې پټې نه کوو رښتیا وایي د خپل د لیدلو سترګو حال درته وایم بشري مرستو په ویش کې داسې کورنۍ راغلي دي چې هغه کورنۍ مجاهد دي یا طالبانو کې کار کوي نو لږه کورنۍ وی کورنۍ پنځم رسیا اخیستي تقریبا څلور یو کورنۍ دي څلور ورونو پنځه ورونو مرستیا ایستلې دي خو داسې کورنۍ داسې کوندې اعتماد به پاتې شوی دي چې هیڅ لاسرسی نه درته سوی نو په غیر مستقیم ډول دلته دوی طالبان ساهم پردي یا په غیر مستقیم ډول واسطه کاریږي واسطې په هغه سره نفر مارپ کیږي او د مرستې کوونکو مساتم مجبور دي کچېره دا وسرونه مني دوی د مرستې او د دوی د پروسه له خان دوزان سره مخ کیږي نو په غیر مستقیم ډول طالبان ته ګټه رسیږي خو دلته یو خبره ده چې واسطه کوي پښیدره د مثلا یو څه به داسې وای 50% شفافیم دي 50% شفاف نه دي دومره شفاف نه دي چې څومره هیله کیږي او زما شخصي نظر دا ده چې دا بشری مرستې راځي اړمنو کسانو ته رسیږي دا که په پنګونه بخښ کې ورته ورسیږي یا چاته داسې کاروبار جوړ شي چې هغه اندل د مرستو تارتیا پیدا نه کی نو دا به ډیر شو مو سره تمام شي
کور ودان ډیر مننه سلامات او سید غ اوریدونکو اړیکنی ولې او خاصه نظر ورک زه د فیسبوک البته د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانی د زینو مینوالو تبصره هم در سره شریکوم وهاب ریاض لیکلی وای کړ چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته رسیدای نو په افغانستان کې به دا فقر ولې موجود وو بل اوریدونکو مجیب الرحمن دانش هم لیکلی وای نه دغه مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي حضرت نور قادری لیکلی وای دوی باید د مرستو د بندیدو پر ځای په داسې پلان کار وکړي ترڅو مستحق اړمنو خلکو ته مرسته ورسیږي د لپاره بل د حل لار نشته کوم مستحق مرستې توزیع کوي هغه باید سل په سله شفافیت تضمین کړي علاوالدین تسل لیکلی وای ورور سلامونه کوم مرستې چې کیږي هیڅ اړمنو ته نه رسیږي د کلی ملکان خپل سره ویشي او هغو کسانو ته ورکوي چې دوی پیژني سید الله احمدی لیکلی وای ټول زوري غریبو ته رسیږي مالدار به په یو بوجي وړو څوکړي خو د غریبو سره کې یو بوجي وړو مرسته هم دريږي نو وای ډیر دروند ورته دا کار تمامېږي ګڼ نور اوریدونکو هم خپل تبصری راته لیکلي دي بعد مرغه چې د وخت د کمیل کبلې نشول وستلې بحث ورور راټولو کامران صاحب راځي چې لږ زره په موجوده امکاناتو باندې خبرې وکړو، دا بحث به هم سره راټول کو. و سید دغه بشری مرستې به د امریکا له خوا تر اوسه هم ځنډېدلې ویلې دی، وروسته به هم نه پیلېږي، خو دلته په سیمه کې نور هیوادونه، نورې سیمه ییزې موسسې هم شته، او خپله د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې د ارمنو کسانو ملاتړ وکړي. آیا هیله شته چې که دغه د لویدیځ مرستې نه کیږي، د امریکا مرستې نه کیږي، په کور دننه یا په سیمه کې یا په ګاونډ کې داسې هیوادونه یا داسې بنسټونه دي چې هغه به د بېوزلو کسانو ملاتړ کوي، سره له دې چې مخکې اشاره وسوه چې په کور دننه هم امکانات شته، کاروبار روزګار شته یو څه، اما دغه کسان چې بېوزله دي، یتیمان دي، کونډې دي، معلولان دي، مخکې ورته توخیص اشاره وکړه، دوی خو مرستو ته لاسنیوي ته اړتیا لري؟
بالکل لودین صاحب، مسئلہ دادا مرست هم راضی افغانان پدې حال باندې دي، کمرست نه راضی هم پدې حال باندې، ځکه ته مخکې یادونه وکړه تقریبا تر 3 میلیارد ډالر پورې وایو نو د افغانستان هر فر فر ته ماشوم ته لوی ته په کافی اندازه باندې پیسې رسیږي، نو بیا هم زمونږ دغه حال ده او را نشیم زمونږ دغه حال دی. نو زما دلته یوې خبرې ته باید اشاره وکړم چې دلته افغانانو ته د کار جوړول مهم دي. تاسو مخکې یو جاپانی متل وکړه چې مئی مور کوه د مئی نیولو چل وروخیا، نو په کار ده دلته دولتي مسؤلینو ته موسساتو چې افغانانو ته کارونه برابر کړي. دلته که موږ میاشت میاشت خوراکي توکي ورکوو یا هغه نغد پیسې ورکوو، لس دولس زره افغانۍ ورکوو، نو بس هماغه کورنۍ بیا هم دې ته په تمه چې زه د خیر سره میاشت برابرېږي یا دوه میاشت برابرېږي، بیرته به دغه مقصد شیپونه شروع کیږي، بیا پیسې ورکوي. ما یادونه وکړه دلته له یو سیمه ییز راډیو سره کار کوم، هغې کافي اندازه ماشونه کم دي، نو دلته ما یو کوچنی کاروبار پیل کړل، لس زره افغانو مې پیل کړ، الحمدلله اوس تقریبا هغه پیسې هم ډېر څه ته رسېدلي دي. د دې تر څنګ ورځنی عاید زه د خپل کورنۍ په ښه شکل باندې پوره کوم. نو دولتي مسؤلینو موسساتو په کار د دې پر ځای چې په خوله کې ډوډۍ ورکوي، دوی ته د زمینی برابر کړي چې دغه ډوډۍ ځان ته خپله وګټي.
او د خپل غټلو امکانات ستاسو په نظر څه شی دی په افغانستان کې دا مهال کلک زر عملی بحث وکړو؟
خپل ګټل امکانات خو تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې سرچینې دي، معدنونه دي، کانونه دي، دغه شیان دي، خو داسې ساحې دلته هم شته چې هلته ښې ښې فابریکې جوړېږي. که چېرته دولتي مسؤلین هڅه وکړي چې د بېلابېلو هېوادونو تجاران یا د هغې ځای خلک دې ته را دعوت کړي، هغوی ته یو زمینه سازي وکړي چې دلته پانګونه وکړي، دلته فابریکې جوړ کړي، دلته په کارونو باندې پایل وکړي. نو افغانستان نو یو همدغه لري چې د ځمکې لاندې کاني سرچینې د معدنونه دي، او د دې تر څنګ چې بل چاته سوال زری وکړو چې راشي مقصد دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي، همدغه دوه لارې دي.
کور ودان سلامت اوسې کامران صاحب. کټوازی صاحب تاسو ته هم راګرځو، تاسو مخکې هم اشاره وکړه او ډاډ مو حاصل کړ چې نړیوال چې دی که افغانستان ته توجه نه کړي، نو افغانان خپل چې دی ویښ خلک دي، بیدار خلک دي، څه کولای سي افغانان عملی لارې چارې ورته څه ښیي؟ هغه افغانان چې په مرستو باندې متکی دي او دوی د کار کولو قوت او توان لري، ستاسو سپارښتنې به ورته څه وي تر څو د خپل ژوند په حرکت راولي، خپل اقتصاد په حرکت راولي، او بالاخره د اوږدې مودې دغه احتیاجي نه ځان خلاص کړي؟
خبره دا چې یو خو د افغانستان قانونه د افغانستان مدنیات دي، په دغه باندې اوس پیلن چینایي شرکتونه مسلط دي، او دوی په ډېره فټه او په ډېره سپین سترګي باندې له افغانانو له لاسو کاږي. نو زموږ حکومت ته دا خواسته او د افغانستان خلکو ته دا خواسته چې دغه شرکتونه چې چینایي شرکتونه دي، اوس په تخار کې د زرو کانونه دي، چینایان یې کاشته ته ډرایور یې هم چینایي وي، اشپز هم چینایي وي، دته څه ضرورت ده؟ که د موږ حکومت له خپل ولس سره لږ خواخوږي وکړي، لږ خاصه پرې رحم وکړي، تر هم وکړي هغه شرکتونه چې دومره سپینسترګي کوي د دې پر ځای کښېنوي. که په ما چې کوم انجینر فایده نه شي، هغه څه چې زه یې نه شم کولی، هغه لپاره دا ته د موږ کار عمر اجتماعي تاریزه وکړه، او وغواړه چې دغه کوم انجینر که په تا کې نه وي، زه راغواړم د چینه یا له بله هېواده. اوس بدبختي دا ده کوم چې شرکتونه یا معدنونو کې چینایان کار کوي، د هغو اشپز هم چینایي وي، د هغو ډرایور هم چینایي وي، د هغو چپاکار هم چینایي وي. نو افغانان کولای شي حکومتونه ورسره وفا وکړي، خو له افغانانو سره نه عمارت هغه وفا کړې ده، او نو سره جمهوریت سره وفا کوله افغانان نو یو ډل راس اوس هغه شرکت سره ځان وصل کی نور افغانان دغه ګرځي دفاع وا باندې ګرځي افغانان هیڅ خلک دې کې شک نشته دغه اول مخابراتي شرکتونه دلته خارجي انجینران راځي ډېر تدریج سره ډالر یا کوچنی معاش کم معاش حتی دغه شرکت په افغانستان کې اوس مخابراتي شرکت هیڅ ضرورت نشته افغانستان خپله کافی انجینران لري چې حتی دغه سیستم له سره تر پایه ټول نوی جوړولی څه ضرورت خارجي انجینران دوی راولي دا چینایي انجینران د ټکتاجونو لپاره دوی راغوښتي دي راغلي دي دلته کار کوي نو د افغانانو لپاره په ټولو باندې د افغانستان حکومت باندې د افغانستان په ولسونو باندې دا ښوو چې په دې ولس زړه وخوږي او دا کار دې ولس ته وسپاري چې دوی په مخه وو تر څو به موږ امریکا ته لاس نیولی چې امریکا ته موږ مرسته راکړي امریکا دې موږ مرسته راکړي امریکا چار څومره مرسته د هېواد ته راغلي دي هغه دې خیر به ځای نه دي لګولی نه په دې ځای لګېدلی چې د افغانانو په درد دوا شوي دي خو یوه مرسته افغانانو سره وژلي دي یوه مرسته افغانانو سره خوړلي دي یوه مرسته افغانانو نور دربدرۍ سره جوړې کړې دي دا مرسته چې موږ یې معلول کړو موږ یې معیوب کړو موږ یې تر بدره کړو یو خبره مرسته راکوله بل خو بمبار باندې کوو اوس په زرګونو په لکونو معلول او معیوب موږ لرو بیا هم دې دومره سنستر چې خلک د ټرمپ یو ورځ مخکې نو مقاله ورته چې موږ ته دغه افغانان سلام راکړي څنګه راکړي صدا دې ما معلول شي دې معیوب شي دې په دې واسه چې په زرګونو په لکونو خلک تا در بدره کو تا و وژل کورونه دې ورن حکومت رسې دې بمبار کې مسؤلونه دې بمبار کو هغه دې په څنګه ور څوک نه کوي د نړۍ کې دغه څه موږ څنګه فکر کوو چې تاسو تر دې خپل ستې صلاح څنګه کوي چې څلور پښتنه سم کوله او دا به بخته ده به علمي ده نو بیا هم خبره ده چې په دغه خپل قانون باندې خپل افغانان کار وکړي ان شاء الله دغه غربت له منځه ځي
کور ودان سلامت او سي او کټوازای سي بروسي پښتنه کوم بیا به بحث هم سره راټول کو فکر کوي چې اوس په حکومت کې د طالبانو په حکومت کې دغه سیاسي تحرک موجود دی چې دوی دغه د هواد اقتصادي زیرمه په کار واچوي افغانان په کار اخته کې په کار بوخت کې خصوصا په تاسو حال کې چې هغه د شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم له ایران او افغانستان له ایران او پاکستان راځل کېږي افغانستان ته
کډوال هر یو چې افغانستان کډوال دې د افغانانو لپاره ډیر نیک کار وکړي چې موږ زر هم دی راوځي همیش تاسو فشار الله افغانان غاړه ته دغه ټوک نشي چې ولا چې همیش دې موږ غواړو چې دا ټوک چې پاکستان سره چې موږ به معاملې راکړي دوی ماجر سره فشار ورکړي چې موږ سره پر دې کار کوم معاملې راکړي چې ماجر سره فشار ورکړي خو به دا یو کوم افغانان چې څومره دی وخت له پاکستان له ایران راوتلي دغه د عمر مختصوی دي د عمر مختصوی دي د عمر بیدار سوی دي او په دې وادو چې څوک نه بیدار دي په دې وادو چې نه ویشي دي دا غز موږ افغانان غواړو چې کوم پوک پراتو د عمر څخه پراتو یو ګونی جو ګونی ورو ته پراتو هغه نه دغه خور زار در بدره دي کوم خلک چې پاکستان کې کار وته ولاړ خپل تجارت ته لاس واچول یو غون زمان ډاکټرانو انجنيران دي غون اولادونه ولول ستا کار کوي ولول ست تجارت کوي نو راځي چې هغه چې څومره زر دی راځل شي کپ ایران کې پاکستان کې ودا دوی وادونه د مولا فار د سرطان دانه د مخ چې کړل للم لاله مار چې د دې توکولرو چې دوی به کوم رحم وکړي دا به د مولا فار د عقل دی غیرتي د مولا فار به دې غیرته کاری موږ دې چې دا توکول نه لرو دوی په موږ رحم وکړي چې کړی نه دا ونی بیا کوي نه بیا کوي خدا به چې څومره زرد د افغانان د دوی وادو استخراج او راکبې یو چې ورغول روزو په تعالی رسي خدای مهربانه دې واڅ تر اوسه پر هیڅ وخت نه مرسي نو خدای تعالی رسي ان شاء الله
کور ودان سلامت اوسې کټوازې شپ ډېر مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل میلمنو قومي مشر محمد خان کټوازی او سیمهیز خبريال سمسور کامران ډېر مننه له تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه چې وی کولای شوی په دې خبرونه کې اوریدونکو را سره برخه واخلي تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ma
خطونه خلوه.